اودونکو د مشال دیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربه اسرائیل محمد سلامونه منی وخت ورځي یو بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2014 کال د مارچ د میاشتې 14 منټه ده. په دې ګړې کې مورې له پېښور بډبیر څخه د تختول شوو کسانو راخوشي کولو لپاره عملیات د پاکستان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو وروستی حال او د افغانستان کې انتخاباتو په اړه انتخاباتي کمپینونو په اړه هم رپورټ لرو. او په وروستۍ نیمای کې د اونیزې خبرونې پښتون په 28مه کې د بخت ستوري هم لرو. لومړی فرخنده وزیر ته ورزو چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبري جلسه پليټیکل چارواکي وای امنیتي اسکرو د ماشوخېلو د تختول شوک کسانو په اړه عملیات پیل کړي. 50 مشکوک کسان نیول شوی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وای د هوا د امنیت لپاره امریکایي اسکرو ته ضرورت نه لري. او د ملیزیا وزیر اعظم وای تر اوسه دانه د معلومات د دوی لا درکه شوې جا سره سپې خښوې ده. د خبرونو تفصیل د مشال ریډیو د خبريال لمخې د خبري جنسي د پليټیکل چارواکي وای امنیتي اسکرو د خبر په کاخېلو کې د ماشوخېلو سیمینار د تختول شو کسانو لپاره عملیات پیل کړی دي. او په دغه کې 50 مشکوک کسان تیرشپانی ولې هم دي. پليټیکل چارواکي وای په دغه وخت امنیتي اسکرو سره پن خطو کې یو وسوال هم وجل شو او یو ماشومه جوبل شوې ده. پرون نامعلومه وسوالو سنسنه کسان د بډبیرې د ماشوخېلو سیمینار تختول دي. بلخوا په خبر ایجنسی کې وسوارې ډلې لشکر اسلام ویلي دي دغه پیښې سره څه تعلق نه لري. تیر ورځ د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق د پاکستان د داخله چارو له وزیر چودري نثار سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو د عمل په اړه خبرې کړې دي. د مشال ریډیو د خبريال لمخې په دغه خبرو کې د طالبانو کمیټې حکومت ته د خبرو د بل پړاو په دې لړ کې د روان پرمختګ په اړه تفصیل ورکړې دي. دغه کمیټې په روانه اونۍ کې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مشرانو سره لیدلی او امکان دی په راتلونکو ورځو کې د حکومت او طالب مشرانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې هم وشي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وای دوی به د هیواد د خوندي ساتلو لپاره خپل کار سر ته رسوي. هغه اول دوی د ورپېخو خطرو مقابله کولی شي. آی ایس پی آر په خپل ویبپاڼه لیکلي جنرال راحیل دا خبرې د ګوجرانواله په پوزي چوڼۍ کې پرون د خالی پورز دیوي دستوري پر وخت کړې دي. افغان پارلمان ته په خپل اخیری وینا کې ولسمشر حامد کرزی ویلي د افغانستان په وز امنیت پر ځای کول شي نو ځکه امریکا د دغه هیواد خپل ټول عسكر وستل شي. ولسمشر کرزی پارلمان ته پرون د خالی پورز ویل د افغانستان هوایی پوز لوړان دینه د 93% برخو د حفاظت کار کوي او په روان کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو ورستو د ټول ملک ته امنیت ساتلو لپاره تیار دي. ولسمشر کرزی دا هم ویل د 13 کالو جنگ پر دوی بغیر د تشریح نافذ کړل شوې ده. حامد کرزی د دریم وار لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نشي ودرېدلی او د راروانې میاشتې د انتخاباتو وروسته به خپله چوکۍ پرېږدي. د افغانستان ولسمشر بهرنو هیوادونو ته خبرداري ورکړه چې د دې هیواد د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. تیره ورځ ولسمشر حامد کرزی پارلمان ته د وینا پر وخت ځینو غړو له هغه دا هم وغوښتل په انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې مخه دې هم ونیول شي. په دغه وخت ولسمشر کرزی ویل
غواړم بهرنیانو ته خپل پیغام څو ځلې تکرار کړم چې د هیواد راتلونکي ولسمشر باید د افغانستان د خلکو د نظر د آزادانه څرګندونې په نتیجه کې وټاکل سي. له همدې امله ټولو هغو هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د مداخلې عادت او تمایل لري خبرداری ورکوم چې د افغانستان په انتخاباتو کې د هر ډول مداخلې نه ډډه وکړي. دا به په خیر وي.
دا سرګندونې په داسې حال کې چې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 3 اونۍ وخت پاتې دی. ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ نړیواله 40 اوریزه مقابله وشي. د T20 نړیوال کپ مقابلې د نن نه د بنگلاديش په ډاکا کې پیلېږي. د پاکستان ټیم هم دغه مقابلو لپاره ډاکې ته رسیدلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملایزیا وزیر اعظم نجیب رزاق پرون د خالی پورزوري د دوی د اولاد رکشي وی جاز د غرز د الوت داسې معلومیږي چې ارادتن چا د غجاز د ملایزیا غرب اړخته تاو کړی وی. وزیر اعظم نجیب په یو خبری کانفرنس کې ویل پلټونکو دا تصدیق کړه چې د دوی د پوز یو ریډار دغه الوتکه ام ایچ 370 ټریک کړی وه چې یوه اونۍ وړاندې د ملایزیا شرقي ساحل ته تر رسیدو وروسته رابطه پرې شوه. هغه وویل د دغه الوتکې د تختول کېدو د رپورټونو باوجود تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه جاز سره څه وشول. د یوکرین کرایمیا نن د اتوار په ورځ د ریفرنډم د لارې فیصله کوي چې روس سره شامل شي کنه. د تیر خالی په ورځ وروسته ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل هغه قرارداد رد کړ چې دغه ریفرنډم غیر قانوني دی. د 1400 هیوادونو دغه ریفرنډم په حق کې رای ورکړه ولی ماسکو او چین یې مخالفت وکړ. بلخوا یوکرین وایي د روسي عسکرو د ګنشپ هیلیکاپټرو په مرسته د کرایمیا د یو کلی کنټرول هم ترلاسه کړی دی. د کرایمیا نه بهر پوسټرال کاف کې د لومړی ځل دی چې په زرګونو روسي عسکرو د تیرې میاشتې په پای کې په دغه سیمه کنټرول ترلاسه کړی. په دغو کې د سرډزو او مرګ ژوبلې رپورټونه نه دي راغلي. د یوکرین عبوري ولسمشر ویلي هیواد یې د حملې یو ریښتینی خطر لري. او بل خبردار چې د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلي یو ځوان چې د رواني اونۍ په سر کې د تیرو ګرمیانو په مظاهرو کې تر ژوبل کېدو وروسته مړ شو له ترهګر تنظیمونو سره یې تړاو لرلو. اردغان پرونو ویل دغه 14 کلن ځوان برکین الوان په جیب کې د اوسپنې ګولۍ او په لاس کې لینده لرله. مخ یې په یو رومال پټ کړی و چې د ترهګر تنظیمونو له ځان سره کړی و. د الوان د جنازې مراسم د چهارشنبې په ورځ په استنبول کې ترسره شول. دې مسلې تر جون میاشتې وروسته یو ځل بیا د ترکی په سو خارونو کې مظاهرې وپارولې چې پکې د پولیسو مظاهره چانو ترمنځ په استنبول او انکارا کې نښتې هم وشوې. له زیاتو مظاهره چانو سره په لاسونو کې ډوډۍ وه. رپورټونه وایي الوان په جنوري میاشت کې د ډوډۍ اخیستلو لپاره راوتلی و چې د حکومت مخالفو مظاهرو په وخت د ګیس ډبې یې په سر ولګېد او ژوبل شو. دا خبرونه
اوردونکو خبرونه مو ولما شان لري وردل چې فرخند اسد وړاندې کول په دې غړي کې بوري. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د پیښور بډبيري ماشوخېلو سیمونه د تختول شو نه کسانو دره خوشی کول لپاره په کاخېلو کې د لټون عملیات پیل کړی دي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو سره سره د وسلوالو لخوا بریدونه هم روان دي. کارپوهان دې څنګه ګوري؟
طالبانو کې هم اوس ډېر زیات ډلې مخې ته راغلي دي. مستقبل کې د یو ښه فیصلې دپاره اوس سوچ نه شو نو که داسې معاهده هم شي کیدی شي داسې تشې خبرې پاتې شي.
په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کمپینونه روان دي.
موږ هیله دا دی چې خپل ځان ته هم باید متوجه شي چې ریاست جمهوریت هم په دې ټاکنو کې مداخله ونه کړي.
په سواد کې د موسیقي د یو پروګرام پړه هم رپورت لرو.
او تا ویل چې د سپرلي په بات راشه د ګلینو په ټای شری کې راشه راشه او رنگ می کوش وسړ می تاسو سی ګړېږي او سویلې می تر پسی دی راشه راشه.
او په ورسته نیمای کې ونې خبرونه د بختر سوري هم لرو.
موږ تاسو په یوش د اسکلان جنگ موږ تاسو علمي بناګانو ته زیات ضرر رسولې. خو د افغانستان د شرایطو په کتنه باندې دا سلسله د کابل د پونتون د شروع شله.
لمشال ریډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د پیښور بډبيري مشوخیل سیمونه د تختول شو نه کسانو دره خوشی کول لپاره یې په کاخلو کې د لټون عملیات پیل کړی دي. مشوخیل د خبر ایجنسی باړې تحصیل سره لګیدلې سیمه ده. د چارواکو په وینا د لټون عملیاتو پر مهال 500 مشکوکه کسان نیول شوی دي. بلخوا په خبر ایجنسی کې د لشکر اسلام وسله والې ډلې ویان حضرت عمر وایي چې د بډبيري پیښې سره یې هیڅ تعلق نشته. نور تفصیل په دې رپورت کې درکو.
د خیبر جن سید د باډی تحصیل اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ ناصر خان په وینا تیر ماښام امنیتی ځواکونو د پیښور ماشوخیلو بډبیر سیمې نه تختول شو نهو کسانو راخوشي کولو دپاره د پیښور ماشوخیلو سره لګیدلې د خیبر جن سید د باډی پاکاخیلو سیمه کې عملیات پیل کړل چې تر ماښام نه وخته پورې دوام لرلو. پولیټیکل چارواکي وایي چې تر اوسه امنیتی ځواکونو په باډه کې د دغو کسانو د تختولو په تور کې خواوشه 50 مشکوک کسان نیولې دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو په محل په باړه کې په مختلفو ځایونو کې وسلوالو سره د ډزو تبادله هم شوې ده چې په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی دی او نور شپږ یې جوبل کړي دي. او د دغو عملیاتو په محل د اکاخیلو په ګډ ملنګ کلي کې یو ځایي ماشومه هم جوبل شوې ده. دوی وایي چې دغه د لټون عملیات یې د باړې په اکاخیلو کې د ګډ ملنګ میلوټ جازونو ګراوند او دې سره اړوند د سیمو کې تر سره کړی دي. او تر دې دمه دغه تختول شوی کسان راخوشي نه کړای شول. خو بیا وسلوالو هم لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم چا د دغو کسانو د تختولو پړه په خپل غاړه اخیستې ده. بلخوا پرون د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند ویلي وو چې دوی د دغې پیښې سره څه تعلق نشته. یاد دی وی چې پرون د پیښور ماشوخې بډبې رسمه کې ناصرګنده وسلوالو یو پیک اپ ګاډی رئیسار کړ او نه ځایي کسان یې ترې وتختول چې تعلق یې فقیر آباد میرا ماشوخیلو سیمې سره دی. او تر دې دمه د دوی د تختولو کوم علت نه دی معلوم شوی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو اسلام آباد ته د طالبانو رابطه کمیټې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو له شورا سره د ملاقات وروسته تیر ورځ د دې کمیټې له یو مشر مولانا سمیع الحق سره یعنی د هغه په مشرۍ کې د کورونو چارو وزیر چودنی سره علی خان سره ملاقات کړ. طالبانو شورا سره یې د شوي ملاقات په اړه ورته تفصیلات ورکړي دي. کارپوهان دې خبرو ته څنګه ګوري؟ پڑے تفصیل دو مشال دو خبر جالر کوي.
ته طالبانو کمیټه مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې 13 ورځ د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان سره ملاقات وکړو چې پکې کمیټه د طالبانو شورا سره شوی ملاقات په حق له داخله وزیر ته بریفینګ ورکړو. د ملاقات په حق له طالبانو کمیټه کوارډینیټر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو کمیټه چودري نثار علي خان ته وویل چې طالبان په مذاکراتو کې مخلص دي او د هغه خلکو شناخت او احتساب کولو پوره کوششونه کوي چې د جنگبندۍ خلاف ورزي کوي. په دغه مهال چودري نثار د کمیټه کوششونه وستایل او د هر قسمه مرستو تسلی راکړه او ویل چې حکومت هم د ښه نیت نه د مذاکراتو کامیابۍ لپاره کوششونه کوي. مولانا یوسف شاه زیاته کړه
سرکاری کمیٹی اور طالبان سیاسی سورا دا مسلان دا ملاقات دوبارہ بارہ کے مشاورہ شروع مختلف بارہ کے خبر ہو سلا طالبان مشاورہ ان شاء اللہ بلا
خبریال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان نه چکلا مشال ریډیو او پختل چیو طرف ته د مذاکرات او خبري رواني دي. نوبل پلو په ملک کې د ترهګری پیخي هم رامخه تکیږي. په داسې حالاتو کې په دزبندۍ عمل درآمد کول د چا ذمہواری ده او د مذاکرات او کامیابی دو څومره امکانات دي؟
پاکستان کې شکل معاهده شوی دي خبري شوی دي نو هغه ځکه ناکام شوی دي چې اکثر ضمانتیان کوي نه وي. ډېره مهمه خبره ده چې خبري کیږي او بیا په مستقبل کې سم معاهده کیږي نو آیا داغه به داسې ضمانتیان وی چې هغه عملی شي او آیا په هغه موافقه کې به داسې هر غاړه د پاکستان د ادارو شامل وي؟ بلخوا طالبانو کې هم اوس ډیر زیات ډلې مخې ته راغلي دي. طالبان وی چې زموږ سره تعلق نشته. نو دا ټول مشکل غوندې او مرحله ده چې اوس په دې اړه باندې ډیر غور ونه شو او مستقبل کې د یو ښه فیصلې لپاره اوس سوچ ونه شو. نو که داسې معاهده هم شي نو دیدی شي داسې تشې خبرې پاتې شي.
یاد دی وی چې طالبانو رابطه کمیټه چې پکې پروفیسر ابراهیم مولانا یوسف شاه او مولانا عبدالحی حقانی شامل وو څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان ته تللی وو او د طالبانو شورا سره د ملاقات وروسته د تیر جمعې په ورځ نوخار ته واپس راغلل.
په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. پښتانه سیاستوال وایي سره لدې چې پاکستان کې تراګری تر ټولو ډیر پښتانه ځپلي، خو بیا یې هم د امن مذاکراتو داسې نورو ډیرو مهمو قومي مسلو کې نظر نه دی پختل شوی. دوی زیاتوي د پاکستان مرکزی حکمرانان او پوز د پښتنو قربانیو ته په درنه سترګه نه دی کتلی او د دوی د خوندي ساتلو لپاره یې پوره ګامونه نه دی پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر غواخ په دې رپورټ کې وو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو بهیر روان دی، وسلوال بریدونه لا هم نه دی ودرېدلي. ځینو سیاستوالو او څېړونکو پر دې مذاکراتو د بې باورۍ په ښودلو د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې، خو د پاکستان حکومت سره د طالبانو د مذاکراتو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق تیره ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل،
زموږ خوندا کوشش دی چې پوځي عملیات ونسی. سل ځله به مذاکرات وکړو خو د پوځي عملیاتو اجازه به ورنکو. په دې وروستیو کې چې پوځ کومې کاروایانې کړې دي، هغې کې بے ګناه خلک وژلې. یو طالب یې نه دی وژلی، کلی وران کړي، ښځې او ماشومان یې وژلي.
تیره میاشت چې کله تحریک طالبان پاکستان وویل دریش اف سی ځواکونه یې وژلي، د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په مرکزونو بمباری وکړي او په وینا یې ګڼ شمېر یې ووژل. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد وای، پوځ یوازې هغه وخت جوابي کاروایی کوي چې پر دوی حمله وشي او د ولسي وګړو پر وژنه غبرګون نه ښیي.
زما خیال دی چې په سیویلین ټارګټ باندې وشي د بیا بمبل ناراض، او زما په خیال دا خو د حکومت وزیر د اطلاعاتو هغه دا ویلي چې فوج باندې حمله راشي دا به خپل رد عمل ښیي. بیا تپوس هغه نه دا کول په کار وو چې فوج باندې حمله راشي دا خو خپل حفاظت کوي، خو خپل حمله به هغه د جواب ورکړي. دا عام ولس
د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي د پیپلز پارټي یو مشر اخونزاده چټان وای، تیر ورځ پېښور او کوټه کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته د حکومت خاموشي او د پوز کومې کاروایی نه کولو مطلب دا دی چې پاکستان یوازې تر پنجاب پورې محدود دی.
ټولو قبایلو ته دا خدشه ده چې د لاهور بچ کولو دپاره هسې نه قبایل چې کوم دی دا د طالبانو په حواله کې چې دغلته تاسو دوی سره هر څه کوئ، هر قسم شریعت پې نافذ کوئ، هر قسم سزا ورکوئ، مونږ دا تاسو ته حواله کړو خو چې تاسو په پنجاب کې او په لاهور کې کاروایانې ونه کړئ. مونږ دا خبره بار بار کوو چې کوم د مونږ او وزیر اعظم چې دی دا داسې نه ښکاري چې دا د پاکستان وزیر اعظم دی، بلکې د ده کومه رویه چې د هغې نه داسې معلومیږي چې دا د پنجاب وزیر اعظم دی.
د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمن د سولې د مذاکراتو خبرې په داسې محال کېږي چې له قبایلي سیمو لکونه خلک د بیکورۍ ژوند تېری او خپلو سیمو ته نشي تللی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر افراسیاب خټک وایي د مذاکراتو په اړه د قبایلو د استازو نه موجودیت او په دې لړ کې د هغوی د خوښې نه شاملولو معنا دا ده چې د پښتنو په سر سیاست کېږي.
دا ډېر یو عجیبه غونې صورتحال دی چې فاټا باره کې ټوله خبره روانه ده، مګر د فاټا خلکو نه بغیر د هغې هېڅ شرکت او د هغې د مسلو پکې ذکر نشته. دا صدر تکرونو کې، وزیر اعظم تکرونو کې، چودھری نثار اوږدو وازو نصیحتونه کوي ټول قومي اسمبلی کې، مګر یو ورځ هم په دې رڼا وانه چوله چې د فاټا خلکو ته چې کومې مسئلې ورپېښې دي. هغه خلک چې په کورونو د آسمان مرغان نه شو تېری دی، نن خیمو کې در په در خبرې په سر پراته دي او څوک پاڼه ناړې ذکر یې نه راشي، دردونکې خبره دا ده.
افراسیاب خټک زیاتوي چې د امن له روانو مذاکراتو د کامیابی هیڅ امید نه لري او په کار ده چې د دنیا د یو ذمہوار ریاست په حیث پاکستان د خپل ځان او سیمې د سولې لپاره د ترهګرۍ په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره غور وکړي او دې لړ کې دي د زړه له اخلاصه کوټلي ګامونه واخلي.
د بشیر غواخ چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. ډیلی ټایمز لیکي د پاکستان ځینې سیاستوالان لکه عمران خان او چودھری نثار چې د ډرون حملو سخت مخالفت کوي، د هغه څېړنې وروسته به خپل دریز څنګه سم ګرځوي چې په کې ویل شوي تیر کال په ډرون حملو کې عام خلکو ته هیڅ نقصان نه دی رسیدلی. د دغه لیکنې نور تفصیل له فرخند اسد نورو.
ډیلی ټایمز په خپله یوه اداریه کې وایي په پاکستان کې ډرون بریدونه یوه تر ټولو زیاته لنجمنه خبره ده او دا مسله سیاستوالو او ترهګرو د خپلو ایجنډو پر مخ بوتلو لپاره یو شان استعمال کړی ده. خو اوس د ملګرو ملتونو د څېړنې تر مخه په دغه بریدونو کې نه یوازې کمی راغلی، بلکې ولسي خلکو ته پکې هم ډیر لږ تاوان رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي د تیرو کلونو په نسبت اوس په پاکستان په ډرون حملو کې کمی راغلی. په 2010 کال کې 128 ډرون حمله شوي وي او په 2013 کال کې یوازې 28 حمله شوي دي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تیر کال په ډرون حملو کې ولسی خلکو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلې. دغه سیرون کې وایي د دې ټولو معلوماتو وروسته موږ باید په دوو خبرو خوشاله شو. یو خدا چې ډرون حمله تیر کال ډېرې لږې یعنی 28 شوي دي او باید موږ ټول پر دې خبره ځان پوه کړو چې ډرون واقعي خپل اصلي هدف ته رسیږي. په پاکستان کې د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې ولس د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره ژوند کوي. په دغه حملو کې یوازې د طالبانو مشران او نور سیاستوال په نښه شوي دي چې پکې د تحریک طالبان مشر حکیم الله محسود هم شامل دی چې د تیر کال په نومبر کې ووژل شو. ټیلی ټایمز لیکي د دغه سیرونکو تر مخه ډرون بیا د وسلوالو خلاف تر ټولو مؤثره وسله ده چې دوی پرې د مات سره مخامخ کېدلی شي. ډیلی ټایمز وایي دویمه دا چې زموږ سیاستوال او دښمنان باید دا خبره یاد وساتي چې ډرون بریدونو کې ولسی خلکو ته ډېر لږ زیان رسېدلی دی او طالبان له چا سره چې پاکستان دا وخت مذاکرات کول غواړي د لومړۍ ورځې ډرون حملې پر خپله لاره کې یو لوی خنډ ګڼي. او په سوسو وار یې دا ویلي هم دي چې دوی به تر هغې ترهګر بریدونه نه ودروي او تر هغې دغه خبرې نشي کامیابېدلی تر څو چې ډرون بریدونه نه وي ودرېدلی. او د حیرانتیا خبره دا ده چې پخپله خو هر ورځ ولسی خلک وژني خو بیا په ډرون حملو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه هم خبرې خپروي. او دا شان زموږ سیاستوال لکه عمران خان او چودھری نثار هم دي څوک چې د ډرون حملو سخت مخالفت کوي او عمران خان خو بیا په دې مخالفت کې ډېر مخکې تللی. کله چې په هنګو کې په ډرون حمله کې د وسلوالو ځینې مشران ووژل شو نو هغه د نیټو د رسد لارې بندې کړې او اوس چې کله په دغه ډرون حملو کې ولسی خلکو ته د څه نقصان نه رسېدو رپورټونه مخې ته راغلل نو عمران خان به خپل دریځ اوس څنګه سم ګرځوي؟ هغه د طالبانو حمایتي دی ځکه چې هغه د طالبانو د مشرانو پر وجنه سخته غوسه او خپګان څرګندوي نه چې په ولسی خلکو او د دوی په وجنه خفه کیږي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
پښتانه په 21 کې
په 1:30 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
تاسو ته مشال ډیو خبرونه اوریزو. کابل ته د افغانستان ولسمشر بهرنو هیوادونو ته خبرداري ورکړه چې د هیواد د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې له لاسوهنو نډه وکړي. په عین حال کې نوموړي چې ملي شورا کې وینا کوله ځینو وکیلانو پرې غږ کړی چې په انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې اهم مخه ونیول شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا درې اونۍ پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن دی رپورت.
په داس حال کې چې ځینې کاندیدان په راتلونکو انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې په اړه اندېښنه لري، ولسمشر حامد کرزی په بهرنیو هیوادونو غږ وکړ چې په دغو انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ښاغلی کرزی وویل دوی به په ټوله معنا هڅه وکړي دا انتخابات آزاد، شفاف او په امنیت کې وشي. خو هغه وویل ځینو هغو هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د لاسوهنې عادت لري په دې اړه خبرداری ورکوي چې د افغانستان په انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي.
غواړم بهرنیانو ته خپل پیغام څو ځلې تکرار کړم چې د هیواد راتلونکي ولسمشر باید د افغانستان د خلکو د نظر د آزادانه څرګندونې په نتیجه کې وټاکل سي. له همدې امله ټولو هغو هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د مداخلي عادت او تمایل لري خبرداری ورکوم چې د افغانستان په انتخاباتو کې د هر ډول مداخلې نه ډډه وکړي. دا به یې په خیر وي.
ښاغلی کرزی د کوم هیواد نوم وانخیست چې د ده په وینا د نورو په انتخاباتو کې د لاسوهنې عادت لري. خو هغه پخوا تر دې په بیا بیا انتقاد کړی چې د 2009 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ځینو امریکایي چارواکو د نوموړي د کامیابۍ د مخنیوي هڅه کړي. امریکایي چارواکو تل ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د شفاف انتخاباتو پلویان دي او په ترسره کېدو کې به یې مرسته وکړي. ملي شورا ته د وینا په وخت کې کله چې ولسمشر بهرنیانو ته خبرداری ورکړ د تالار لمنځه څو تنو وکیلانو غږ پورته کړ چې حکومت هم باید مداخله ونه کړي. ولسمشر وویل چې په حکومت کې خو اکثر کاندیدان خپل کسان لري. ښاغلی کرزی د جمهوری ریاست له کاندیدانو مننه وکړه چې تر اوسه پورې په خپلو کمپاینونو کې ملي یووالی په پام کې نیولی. بلخوا ځینې وکیلان وایي ولسمشر په انتخاباتو کې د احتمالي لاسوهنې له امله بهرنیانو ته خبرداری ورکړ، خو د جمهوری ریاست د نه لاسوهنې په اړه یې ډاډ ورنه کړ. ګل پاچا مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله دا ده چې خپل ځان تم باید متوجه شي چې ریاست جمهوری هم په دې ټاکنو کې مداخله ونه کړي او حکومت مداخله چې تر اوسه پورې خصوصا د ولسمشر په هدایت باندې یا د ولسمشر د ټیم په هدایت باندې په ټاکنو کې مداخله کیږي، باید دغه باندې هم د ولسته خپل مسؤلیت ادا کړی وای، هغه ته اطمینان ورکړی وای چې په دې کې به هیڅ نوع مداخله نه د ټیم کوي نه بدای کوي نه به حکومت کوي.
تر دې مخکې د جمهوری ریاست ځینو کاندیدانو هم اندېښنه ښودلې و چې جمهوری ریاست د یو کاندید په ګټه ځینې هڅې پیل کړې دي. خود اندېښنې په داس حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تل ویلي په راتلونکو انتخاباتو کې به هیڅ چاته د لاسوهنې حق ورنه کړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري له خبرونو ورسته تاسو لپاره د اونیزي خبرونه هم لرو. خو لومړی زو سواد ته په سواد کې د سیلګری سنت ته د وده ورکولو په خاطر سدو شریف کې د ټنګ ټکورو پروګرام سرسره شو. په دې کې د پښتو ژبې مشهور سندرغاړو برخه اخیستې. دغه موسیقي پروګرام ته د مچلډو خبريال هم ورغلي او دا رپورت یې را لګلې.
په سواد کې د سیلګرۍ صنعت پرمختګ لپاره روانې میلې په لړ کې سیدو شریف ودودیا حال کې د موسیقۍ لوی شو اوښوا چې پکې یو شمیر سندرغړو نیغ په نیغه سندرې وړاندې کړې. دغه پروګرام کوربه علي رحمان و چې د خپل شعرونو په وینا یې سندرغړي را بلل. پروگرام ته یو شمیر زی او د مرګ دور برخو څخه خلق راغلو او داسې هلې زلې ډېری خوخې کړې چې پکې یو زی تن سلمان په دغه اړه وای
ما د خپته نو چې داسې رڼاګانی به یو ځخ ویران شم چې رالم چې دونه موده بس او په اول ځل مې دونه خوشحالي او دونه خپل ماحول لیدو او داسې پروګرامونه پکار دي. خو د دې پروګرامونو سره او د سواد د صحت لپاره یو خبره به وي چې په دې لارو کې دا چې پوسټ یو دي چې دونه کې لګړي نرمي شي نو د دې سره به خلک نور هم سواد ته راځي.
د موسیقۍ شو په مقاده ودودیا حال خوا کې د خوراک څخه ستالونه هم لګیدل چې په یخ موسم کې راغلي ملمنو د ګرمو ګرمو خوراکونو څخه خوندونه واغستل. د موسیقۍ دغه پروګرام په اړه باس تنانو مشال ریډیو ته وویل
زمانم ډاکټر نن د زو مردان راغلی ما د اسواد کې کوم شنو فستیو اناونس شو نو د سلسله کې موږ درال یو فیر لا ډیر زیات مون خوشاله شو او د موږ سفر اسمه تکاوت ته غل لري شو. زمانم عبد الرحمن د زو د سیکنډ ایئر میډیکل سټوډنټ د سیدی میډیکل کالج نه راغلی ډیر زبردست او ډیر مزیدار پروگرام دے اور مولا پکا دے چنور داشن پروگرام میں چپائی کی عام سیویل انزم انٹری آسانی سرور کولی داس پروگرام دے مقدم منعقد کرے سی لیکن چبدی کے اس مو گرندی کے اکثر خلق چکم دیا کا سپیشل اوقات خلق دی عوام خلق پکی انٹری دے جات پر مشکل مانے اس پر زه آرمی دا درخواست کوم کارمی والی یو کا سیویل انټر تکټ ایڈمنسٹریشن نو کا چت انداشن سو پروگرام ارګنایز کی نام خلکو لپاره فری انٹری ورتا اور کړی.
سیدو شریف ودودیا حال کې جوړ کړی شوی د موسیقي دغه بندر کې د ناروی استیا حکومتونو استادو بشمول د پاکستان فوز اعلی چارواکو او ځلې انتظامی مشرانو هم ګډون وکړو.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
دنن په خبرونو کې ستاسو لپاره یادونه پروګرام هم لرو خو لومړی وخت کېدون کې دی یو نیمه بجه او فرخنده وزیر هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې لا وي د خبرونو لنډی سور
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای امنیتی اسکرو د خیبر په کاخیلو کې د ماشوخیلو سیمینار د تختول شو کسانو لپاره عملیات پیل کړی او په دغه کې 13 شپه 50 مشکوک کسان نیولې دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وای دوی به د هیواد خوندي ساتلو لپاره خپل کار سرته رسوي. هغه ویل دوی د ورپېخو خطرو مقابله کولای شي. جنرال راحیل د خبرې د ګوجرانواله په پوزي چوڼه کې پرون د خالی پورز د یو دستوري پر وخت کړی دي. افغان پارلمان ته خپل اخیری وینا کې ولسمشر حامد کرزی ول د افغانستان امنیتی ځواکونه امنیت پر ځای کول شي نو ځکه امریکا د دغه هیواد خپل ټول عسكر وستل شي. د افغانستان ولسمشر بهرنیو هیوادونو ته خبرداري ورکړه چې د دې هیواد د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. د ملیزیا وزیر اعظم نجیب رزاق پرون د خالی پورز ویلي د دوی د یو لادر کشي اجازه د الوت تاسو معلوميږي چې ارادتن چا دغه اجازه د ملیزیا غرب اړخته تاو کړی وي. د یوکرین کرایمیا سیمه نن د اتوار په ورځ د ریفرندم د لارې فیصله کوي چې روس سره شامل شي کنه. د تیر خالی په ورځ روس ته ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل هغه قرارداد رد کړ چې دغه ریفرندم یې غیر قانوني ګرځولې. د یوکرین ابوری ولسمشر ویلي هیواد د حمله یو ریښتونی خطر لري. او د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي یو ځوان چې د رواني اونۍ په سر کې د تیرو ګرمیانو په مظاهرو کې تر جوبل کېدو وروسته مړ شو له ترهګر تنظیمونو سره یې
خبرونه مولا مشال ریډیو ورزل شه فرخنده وزیر وړاندې کول په دین مې کې ستاسو لپاره دوه اونځي خبرونه لرو. لومبه پښتون په یوشتمه کې دنن په د لړۍ کې تاسو با اووري چې پښتنو لخپل په سیمه کې د امنیت او ترګري د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دغه لړ کې د نړیوالې ټولنې کردار څومره مهم دی. قربا شاهین بنیرې دی لدی ورسته تاسو د بختر ستوري اونې خبرونه هم اوریدئ شي. دغه خبرونه ستاسو لپاره باز محمد ابي چمتو کړی.
پښتون په یوشتما کې
ستړي مشه اوریدونکو د خبرونو په دې لړۍ کې تر اوسه موږ په دغه موضوع خبرې کولې چې آیا په افغانستان او پاکستان کې میشت پښتانه ترهګر دي او که د ترهګرۍ ښکار دي. په دې خبرونه کې موږ ته دا هم معلومه شوه چې د پښتنو ټولنه کې ځینې ولسی اقتصادي او سیاسي ستونزې داسې دي چې د پښتنو په ټولنه کې د تشدد د پیښو سبب ګرځي او باید د دغه د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره کار وشي. خو ډیرو کارپوهانو وویل چې د تاریخ په بهیر کې په ډیرو موقعو پښتانه خپل د ترهګرۍ ښکار شوی دي. نن دغه لړۍ وروستۍ برخه ده او د نن په خبرونه کې په دغه موضوع بحث کوو چې پښتنو له پخپله په سیمه کې د امنیت او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دغه لړ کې د نړیوالې ټولنې څه کردار جوړیږي. د پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون مشر او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د مدو مدو نه پښتانه په داسې درو کې ژوند کوي چې د منځنۍ ایشیا او جنوبي ایشیا ترمنځ د تګ راتګ لار ده. له دغه کبله چې څوک هم په دې لار په هند د قبضې لپاره راتلل نو پښتنو خو یې یا مزاحمت کړی دی او یا ورسره ملګري شوي دي. نوموړی زیاتوي له سکندر اعظم تر سوویت یونین پر ضد د پاسون پورې جنگونو پښتانه نړۍ ته د یو جنگیالي قام په توګه ورپېژندل دي او د پښتنو د کلتور او ټولنې سپېڅلې قدرونو ته چا پام نه دی کړی. د دې سره سره د پښتنو اقتصاد د جنگ په اقتصاد بدل شوی دی. نو موړې زیاتوي
زمنګ چې کوم دی هغه شی چې کوم دی دلته یو د جنگي اکونومي له اقتصاد بڼه کې خو اوس دا جنگي اقتصاد بڼه چې تکې دی دا بنیاد چې تکې دی اوس د دې ختمولو لپاره چې کوم دی کنه دې لپاره یو پرمن اقتصاد راوړل پکار دی. او هغه راوړل په څنګه کېږي په خپل باندې یو مسله ده ځکه چې دا دې لپاره مذاکرات طالبانو ورته نمبر کې اعلان نور جنگي ډلې چې دي هغه مثال صرف دا نه چې هتھیار کې دي بلکې حکومت ریټ په څنګه دغه کې دي ابا دغه وسله څنګه کې دي هغه نه پس بدل تا ډیولپمنټ بس څنګه کې دي پرمختګ بس څنګه کې دي تعلیم بس څنګه ورکول کې دي دا لوی هغه د اصل لکه یو لوی مارشل پلان غواړي رکت کوم دی لکه چې څنګه په یورپ کې هغه شاو د جنگونو نه پس اور دا مارشل پلان چې نه ما خیال نه دا داسې او هغه مسله نه ده لکه ساده مسله نه ده چې څنګه موږ خلک ورته ګوري چیرې ډرون حمله دې بند شي به مثال دا شی وشي او کبیر طالب هغه کې خو به دا مسله شي دا څه نه دی لکه دا مسله ما په خیال باندې دومره ساده دومره هغه نه دی ګو چې به نړیوال خلک موږ سره ودرېږي نړیوال ټول ولس سره ودرېږي په دې موږ سره کومک وکړي بیا ګران هم نه دی خو ما خیال نه راځي چې ټول به په یو هغه باندې په یو صفحې لا په یو هغه باندې یو دریز به خپل کې دی په حاله.
لکه څنګه چې فضل رحیم وروته ویل د پښتنو اقتصاد د جنگ په اقتصاد بدل شو او ریاستی او غیر ریاستی ادارو پکې د خپل سیاسي مالی او ستراتیژیکی ګټو لپاره لارې پیدا کړې خو بیا هم د پښتنو راوچتیږي چې پښتنو د خپل حالت د خکولو او خپل خراب ایمیج د خکولو لپاره په خپل هم سکړې دي او کنا هم د غشان ناشتي. یو ځل بیا ډاکټر فضل رحیم مروت
ریسپانس خو رښتیا خبره ده چې ریسپانس هم ما خو ته وې به تعلیم به سواد معاشره ریسپانس هم کمزورې وي یغه نمائندگی هم کمزورې وي لکه مثال به موږ واخلو لکه موږ اوس په نمائنده ولا سي په توګه باندې موږ بولو اوس هم پاتې شته موږ سره ګوندونه شته مطلب ایم پی دی بل دی مطلب د پښتون فاميلي پارټي دی نور دی نور دی واخه نه موږ به اوس د ذاتی په تور باندې یو سړی مثال مې جنکې مثال واخلو ورکوټې جنکې د ملالا هغه هم د منګه یو سیمبل دی یو هغه دی خو اوس خبره ده چې آیا ستا معاشره با سواد ده اوس څنګه ښکته شي او به تعلیمي ور باندې زیات شي بیا په دل هم ډیر مشکل شي هغه لکه بیا ځین کې سوالونه پورته کیږي هغه ځین کې کنفیوژن مو خلکو ته راچول کوي او ډیر خلک دلته لګیا دي چې دا شیونه چې کوم دي کنه لکه څنګه ما مثال درکو چې ټول مسله په ډرون پورې وتړي او به ټول مسله په دې پورې وتړي چې دا چې کوم دی کنه دا ورکوټه ماشومه خاصه دا رو پلان کړي و دلته به مختلفه تربیه کړي او دا کوم دی کنه دا به يهود او د هنود سازش ته لکه دا یو زړه تیوري دا هم د مطلب دا منګ خلاف چې څه کوي منګ نه کوي دا خو بس دا هنود چې کوم دی اندوان چې دی لا مثال يهودان چې دی دا د یو سازش کړي دا خپل منګ ډیر معصوم خلک وي شي نه خبره دا د شانته یو هغه د حکومت ته وي چې لکه دا لکه دنیا ته یو کم از کم په یونین لیول وشو په امریکا کې وشو په یورپ کې وشو خلکو وکتل چې یو ماشوم یو بیکورډ علاقې نه را پاسېدلی اول ته جنگ وهلې هغه کنه هغه هغه څنګه ده اوس دغه نه مطلب دا دی چې پښتون ایمیج دې نه بل ښه مثال نشي کېدلی.
په پیښور کې مېش د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي په جغرافیایي توګه د ویشل کېدو سره سره د پښتنو ولسی او کلتوري تاریخ ځای په ځای مات شوی دی او د دوی اقتصاد د احتیاج اقتصاد دی. نو له دغه کبله په دوی د نورو قانونو لخوا سیاسي او سماجی غلبه اسانه شوی ده. ډاکټر خادم حسین وایي د احتیاج د اقتصاد د منځ وړلو او د تاریخي تسلسل د ماتېدونه د راولاړو شو ستونزو د هواري لپاره سلور کارونه کېدل ډېر ضروری دي.
رومبه خدای دې چې د پښتنو په عمومي توګه کاغه په پاکستان کې دي کا افغانستان کې دي او که په نور وطنونو کې آباد دي یو تعلیمی تحریک ډېر زیات ضروری دی چې هغه په دې ریاستونو ومنه لشي او هغه دنیا سره هم د هغه باندې خبرې ترې شي. دا لري چې د دې څونه ډېر زیات ضروری دي هغه دا چې یو خو دې ماشمانو تا دی پختنو روان نسل تا دی تنقیدی شعور او تخلیقی شعور پکار دی. دریم دا چې اگی تا هنرونه پکار دی او دریم دا چې اگی دی خپل خاورې سمره تسلسل دی هغه دی دریو زرو کال نه تاسو کې حساب وي که دوو زرو کال حساب وي هغه زرګونو کالو تسلسل په نظر کې وساتلی شي هغه په کورسونو کې شامل کړی شي د هغې احساس ورکړی شي اجتماعي احساس دا یو ټولنه وه د یو تاریخي تسلسل لره او بیا دا چې د دغه مت کې دا ضروري دا د تعلیمي حواله باندې چې دی ماحولیات شعور او د شهریت اصول هم زده کړی شي. دویمه خبره چې ډېره زیاته مهمه ده تاسو ته پته ده چې دا دنیا دا اوس چې کوم اقتصاد دی د ټولې دنیا معیشت چې دی هغې کې بنیادي نقطه یا د هغې په جوړو کې یا د هغې په تل کې چې څه دي هغه دا دی چې څنګه د علم په ذریعه نوي تخلیقونه وشي. څه ته چې د علم اقتصاد وي څه ته چې نالج اکانومي وي نو د نالج اکانومي لپاره دا ډېره زیاته ضروري ده چې د پښتنو سماج کې عمده دغه تعلیم په ذریعه داسې خلک را پیدا شي او هغې ته داسې سهولتونه ورکړی شي او دا د پښتنو د سیمې د معلمینو سره سره د هغه خلکو ډېر لوی رول په دې جوړېږي کوم چې سناسه شکل کې تجار دي یا تجارت سره وابسته دي یا کوم چې سناسه شکل کې صنعت او حرفت سره وابسته دي یا کوم چې سناسه شکل کې سناسه پنګه لري که هغه د زراعت په بنیاد لري او که هغه د پیداوار په بنیاد لري نو د پیداواري عمل اله په مخ کې تلی شي او ټولنه اقتصادي ازادي اله حاصلولی شي. کله چې په دې دور کې هغه د علم اقتصاد غاړې ته لاړ شي د ایجاداتو غاړې ته لاړ شي او چې کوم وسایل دي هغه وسایل داسې استعمال کړی شي چې هغې نه جوړ کړی شي او هغه د یو پانګې په صورت کې د دنیا مارکیټونو کې خواره کړی شي. بیا درېیمه خبره چې کومه ډېره زیاته مهمه ده هغه داسې سماجي تحریک پکار دی چې هغه د دواړو سیزونو باندې هم توجه ورکړی شي او تحقیق سره دا خبره لازمن شامل کړی شي پای کې اضافه کړی شي چې څنګه کم کم ځای کې د پښتنو آبادي په کم ځای کې ده د هغې وسایل څومره دي هغه وسایل څومره څنګه استعمالېدای شي نو داسې د یو تحریک شکل کې د یو تنظیم شکل کې مختلف لکه د صنعت حرفت تنظیمونه د پېښورو خلکو تنظیمونه د رسنیو د ادارو تنظیمونه او دغه تنظیمونه د یو بل سره ارتباط لري او په خپلو شعبو کې د دغه تعلیم تحریک ته او د تحقیق تحریک ته مسلسل مرسته ورکوي او هغه په مخکې بوزي. او اخیری په دې مت کې دا ډېره مهمه خبره ده چې په دې ټول وطنونو کې کوم ځای کې پښتانه اوسېږي هلته دا لازمي ده چې د دواړو د اقتصاد چې کوم د احتیاج دی او ورسره چې کوم تاریخي ډسکنیکټ دی د دې دواړو نه د ځان خلاصولو دپاره او د یو ډېر خوشحاله د پرامن د مترقي او د آباد قام په حیث د ودرېدو دپاره دا ډېره مهمه ده چې سیاسي مرام وټاکلی شي.
ډاکټر خادم حسین زیاتوی د تعلیمی تحریک په علم ولاړ اقتصاد او سماجی تحریک د مخ کې وړلو لپاره مهمه ده چې د پښتنو په ټولو سیمو کې د سیاسي مرام د ټاکلو لپاره بیلابیل منشورونه روان دي کړی شي او سیاسي او ولسی تنظیمونه د یو بل سره اوتړل شي نو د پښتنو ټولنه یو ځل بیا د نړۍ د تهذیبونو سره د علم امن او مینې په بنیاد د خپل رښتې پیاوړی کولو ټول صلاحیتونه لري. اوردونکو هم د دې سره زموږ د خبرونو د لړۍ پای ته رسی. کچري تاسو په دغه اړه خپل رائے یا انتقادونه زموږ سره شریکول غواړئ نو زموږ سره د مشال ریډیو ډاٹ کام لارې تماس نیول شئ. هم د دې سره درنه اجازه غواړو. خاد آباد او بریلی اوسئ.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننۍ خبرونه کې به د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترۍ پروګرام د پرانستي راپورټ ولرو. بیا به په سیمه ییزه کچه د کتابتونونو په ارزښت هم ریپورټ وړاندې کړو او په اخره کې به د ځوان شاعر لیکوال او ژورنالیست طاهر ځلاند د مرکې وروستۍ برخه وچلوو. ورته راځو. د ننګرهار پوهنتون چې څه د پاسه نیمه پیړۍ پخوا جوړ شوی او په زرګونه تنه ځوانان یې په لوړو زده کړو سنبال کړي چې د تیرو څو کلونو راهیسې پکې هلې ځلې پیل شوي وي چې د ماسترۍ پروګرامونه هم پیل کړي. په همدې لړ کې په لومړي سر کې د شرعیاتو پوهنځي په دوو برخو کې د ماسترۍ پروګرامونه پرانستي وو. تیر کال یې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې د ماسترۍ پروګرام پرانست او سږ کال یې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترۍ د پروګرام پرانسته وکړه. نور حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې د ماسترۍ د پروګرام څانګه د تېرې چهارشنبې په ورځ د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د کنفرنسونو په تالار کې وشوه چې د ادبیاتو پوهنځیو پر استادانو او یو شمېر محصلینو سربیره پکې یو شمېر دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهاند ډاکټر صابر خان مومند په خپله پرانسته وینا کې وویل د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د استادانو او محصلینو د وړتیا په بنیاد د ماسترۍ پروګرام پرانیزي.
د پاول کې د ماسترۍ د پروګرام مطلق په ټول افغانستان کې مخالف وم. په دې اساس چې موږ تاسو پوه یو چې د اسکلان جنګ موږ تاسو علمي بناګانو ته ډېر زیات ضرر رسولی دی. خو د افغانستان د شرایطو په کتنه باندې دا سلسله د کابل د پوهنتون نه شروع شوه او موږ دا ویلي چې کابل پوهنتون کې د ننګرهار پوهنتون خو دویم پوهنتون دی. زحمتکشه استادان لرو او زحمتکشه محصلین او فارغان لرو. دا د ننګرهار پوهنتون هم استادانو هم فارغینو په کراتو کراتو باندې ثابته کړې ده.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي رئیس معروف شاه شینواری په خپلو خبرو کې وویل د ماسترۍ د پروګرام په لومړي دوره کې به لومړیتوب د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو هغو استادانو ته ورکوي چې د ننګرهار، لغمان او کونړ د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو کې عملا درس ورکوي.
دا برنامه وکسیز بورد لري چې دغه وکسیز بورد تیلند لپاره 15 کسو ته تیارې خودله. په دغه بورد کې محترمه ډاکټره زرغونه، محترم پوهان زیار او محترم پوهنوال مسعود نیکبخت، محترم ببرک میخیل او محترم ډاکټر حقپال دا د دې بورد غړي دي. دغه پروګرام چې موږ په دې برنامه کې لولو دا ژبنی، ادبی، تاریخي او د کره کتنې مضمونونو ترڅنګ باندې موږ خارجي ژبې چې خارجي ژبو کې زیاتره انګلیسي او عربي ده.
سباندې 50 کلونه کېږي چې د ننګرهار پوهنتون جوړ شوی خو د تیرو دریو لسیزو د کورنیو جنګونو له امله یې علمي چارې وخت پر وخت ټکنۍ شوي. همدې خبرې ته د یاد پوهنتون علمي او تدریسي مرستیال پوهاند ډاکټر دلاقا وقار په خپلو خبرو کې تم شو.
زموږ لپاره د افتخار خبره ده چې موږ په دې وتوانېدو چې د خپلو بچو، د خپلو ورونو، د خپلو د اکاډمیک سټاف د ظرفیتونو د لوړېدو په خاطر باندې نن د دې برنامې شاهد یو. که یو خانه موږ ډېر خوشحاله یو چې نن د دې برنامې شاهد یو، خو د بل خانه باور کوي چې دا تاسو خبره ده چې زموږ په چم او ګوند کې هیوادونه په کومه کچه څومره مخکې روان دي. موږ متاسفانه وایو چې د داخلي کشمکشونو جنګونو په وجه باندې دومره د پرمختګ او د علمي او فرهنګي کاروان څخه شاته پاتې یو چې د واټن اندازه یې څوک نشي تخمینولی.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د عربي څانګې مشر پوهنوال مسعود نیکبخت په خپلو خبرو کې د ماسترۍ د څانګې له استادانو غوښتنه وکړه چې د اوسني عصر له غوښتنو سره سم دي محصلینو ته علمي پروګرامونه برابر کړي.
مهمه خبره دا ده چې د کډری غړي په هغه وعده سره سم را مخته شي چې دغه پروګرام ته غوښتنه لري. علمي پروګرامونه په هغه ترتیب سره برابر شي چې څنګه ته لازم دي. نو بیا موږ ویلی شو چې کوم کیفیت باندې چې غواړو دغه پروګرام وچلو بیا به رښتیا موږ چلولی مخ په وړاندې بلاوی.
تر دې وړاندې د شریعتو پوهنځي په دوو برخو کې او د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې د ماسترۍ د پروګرامونو څانګې پرانستل شوې وي چې د پوهنتون د رئیس په وینا ډېر ژر به د اقتصاد پوهنځي کې هم د ماسترۍ پروګرام پرانستل شي. د یادولو ده چې په تیرو کلونو کې به د ماسترۍ د پروګرام لپاره له پوهنتونونو څخه فارغ ځوانان کابل پوهنتون، پېښور پوهنتون او د هندوستان پوهنتونونو ته تلل. د د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کتابتونونه د ځوان نسل د ذهني پراختیا او د راتلونکي ټولنیز، سیاسي او فرهنګي نظام د جوړښت په برخه کې بنسټیز رول لوبوي. نن سبا د دې اړتیا لیدل کیږي چې پر ښارونو سربیره په کلو او بانډو کې هم عامه کتابتونونه پرانستل شي، او دا ځکه چې راتلونکی نسل د مطالعې له فرهنګ سره اشنا شي. د کتابتونونو په ارزښت مو له څو تنو لیکوالو سره خبرې په دغه رپورټ کې راټولې کړې دي. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ګڼ شمېر کتاب پلورنځي پکې شتون لري، او د کتاب مینوال پکې هم زیات تر سترګو کیږي، خو عامه کتابتونونه پکې په نظر نه راځي. یوازې اطلاعات او فرهنګ ریاست کې عامه کتابتون شتون لري، خو څنګه چې اړتیا لیدل کیږي هغه شان کتابونه پکې نه موندل کیږي. خو په کامی ولسوالۍ کې استاد محمد اسب سمیم د حمزه په نوم یو غنی کتابتون د مینوالو پر مخ پرانستې چې په ننګرهار سربیره ورته له کابل، کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو څخه ځوانان ورځي او د سیړنې په برخه کې ترینه استفاده کوي. دا چې استاد سمیم د کوم مقصد په خاطر حمزه کتابتون پرانستې او څومره پکې خپل هدف ته رسیدلې، دا پوښتنه مو د استاد محمد اسب سمیم مخ ته کېښوده. هغه په ځواب کې وویل:
دا وخت حمزه کتابتون دریم کال پوره کیږي، او دغه درې کاله زما لپاره غارمان چې هغه ما اثر او اغیزه او پایله غوښته، دغه ارمان پایلې ما انشاءالله تر دې دمه پورې ډېرې ترلاسه کړې. ډېر خو قانع هم نه یم، خو ورته خوشحاله یم چې انشاءالله ځوانان به تر دې زیات کتاب سره مینه ولري او نور به خپله تنده دلته ماتوي او همیشه به راځي. وخت نه وخت ګیله کوم څومره زما په کار او څومره چې زما خیال او سوچ او عمره ځوانان دلته ماته د کتاب لپاره نه وزګاریږي یا نه راځي. زما د دې خوارۍ ټوله پایله همدا ده چې د ځوانان په دې کتابتون کې وګورم، زه هغوی ته غوړېږم.
لیکوال او ژباړونکی غزانور غزا وایي چې په میاشت کې څو ځلې حمزه کتابتون ته ورځي، او په څېړنیزه برخه کې چې کوم کتاب ته اړتیا ولري په حمزه کتابتون کې ترلاسه کوي.
ته حمزه کتابتون ته چاول زل را لمنو، ما په افغانستان کې یو داسې ځای پیدا کو چې ورته راشم، په برخه کې یو کتاب پیدا کولای شم او مطالعه کوم. یو وخت زه پوهنتون کې استاد ما، که د ادبیاتو برخه کې زما څه په کار شوي دیم پیدا کړی مې دي، شاګردانو ته مې لیکچر ترې برابر کړی. یا مثلا یو وخت ما غوښتي وي د یو لیکوال اثر ولولم، په خپله مې نهشو پیدا کولی، خو چې دلته راغلی یم همغه اثر مې پیدا کړی. یا هیومانیزم باره کې زما مطالعه کمه، خو نن چې رالم دغه د یو کتاب د هیومانیزم د شرقي او غربي فلاسفه و له نظره، نو دغه کتاب ما نن پیدا کړ. او تېره اونۍ زما دا غوښتنه وه چې داسې کتاب پیدا کړم، که بازار کې پسې ګرځېدلی یم نه ده مې موندلی.
د اجي جان محمد په نوم یو تن چې له کندهار یاد کتابتون ته راغلی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
پخوا چې ما علاقه درلوده جناب استاد سره، اوس مې علاقه یو پسله نوره هم سوله. استاد جامع او ټولنې ته ډېر ستر خدمتونه کړي دي، او بل په خاصه توګه بیا اوس د حمزه کتابتون په نامه چې کوم اقدام کړی دی، زه ډېر خوشحاله یم. او الله پاک دې زموږ ځوانانو مشرانو ته نور داسې احساس پیدا کړي چې یا خپل داسې اقدام وکړي، یا د داسې اشخاصو سره همکاره وسي او کومک ورسره وکړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم کله یو پلوه په سیمه ییزه کچه کتابتونونه ګټور ګڼي، له بل پلوه په دې باور دی چې که حمزه کتابتون په جلال آباد ښار کې پرانستل شوی و، ګټه به یې ډېرو خلکو ته رسېدلې وه.
د کامی په ولسوالۍ کې د استاد محمد آصف سمیم له لوري د حمزه بابا په نوم د یو کتابتون یادونه کولای شو چې په دې کتابتون کې د 15,000 څخه زیات چې هغه وخت ما د استاد سمیم نه اورېدلي و کتابونه د مطالعې لپاره ایښودل شوي دي، او هغه همدې ته منتظر دی چې دوستان راشي او په دغه کتابتون کې مطالعه وکړي. دغسې لوی کتابتونونه لکه د استاد محمد آصف سمیم چې ګڼ شمېر کتابونه او هر ډول کتابونه او ډول ډول کتابونه پاغه کې شتون لري، که دغسې یو کتابتون د جلال آباد په ښار کې وي نو دا به ډېره ښه وي، ځکه چې هلته کلیوال خلک هلته سطح ډېره ټیټه ده. خلک چې تر څو د دې کتابتون په ارزښت پوهېږي نو ډېر وخت به تېر شوی. نو که چېرې دا ښار ته راولېږدول شي او دلته ځای په ځای شي، دلته یو مناسب ځای ورته په واک کې ورکړل شي، نو زه فکر کوم چې ډېری ځوانان به د دې کتابتون نه ګټه واخلي او هغه سي خمود او جمود حالت نه ودا کتابتون راوځي.
د زیتوی چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ په چوکاټ کې د عامه کتابتون ترڅنګ د خوګیانو په کګي بازار کې د شینوارو په نازیانو کې او د هډې په پارم کې عامه کتابتونونه د خلکو پر مخ پرانستي خو څومره چې تمه لري هغه شان ورته مینوال نه ورځي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو طاهر ځلان د یو شاعر او لیکوال په توګه لږ ډیر پیژندلې وي، خو دا چې نوموړی په ژورنالیزم کې هم لاس لري د مرکې په دې برخه کې به یې فعالیتونو ته تم شو.
کار کوم نو دا سینئر پروڈیوسر په اس باندې یو نتورک دی ریډیو چې تقریبا 50 نور سیمیزي ریډیو غان لري. په مرکزی دفتر کې ځکار کوم، بیا از مونږ دغه پروګرامونه چې دی په ټول افغانستان کې خبريږي.
زلان صاحب قدر ته وایي چې دا ژورنالیستیکي عملیه د لیکوال او شاعر په تخلیق باندې مثبت که منفي اغیز پرې باسي؟
د ژورنالیستیکو او صحافتي فعالیتونو دوه اغیز لري، یو یې مثبت دی او ځینې چې دی هغه منفي دي. مثبت دا دی چې کله سړی ژورنالیست په توګه په میډیا کې کار کوي هغه باید ډیره مطالعه وکړي، د واقعیتونو نه خبر شي او د زنو هغه پټو رازونو نه خبر شي چې دایته مخکې خبر نه او احساسات کنټرول شي او د تفکر او تعقل منطق پکې ورستر بلې زیات شي، چې دا د شاعر یا تخلیقکار تخلیق او ادبي فعالیت ته ګټه رسوي. ځکه چې د شاعری بیا یوازې احساساتي نه وي بلکې په منطق او شعور باندې ولاړوي، او تاوان دا دی چې یو څه ذهن سپور کوي. ځکه کله چې ته د واقعو کې دومره ورننه وځې چې ته د هر څه نه خبر شې، د نتستا تخیل دلته وژلې کیږي، ته د تخیل لپاره څه نه پاتې کیږي چې ته په څه شي باندې سوچ وکړې. زمونږ ډېر ښه لیکوالان چې کله د صحافت میدان ته رااله هغه دې شي خراب کړ. نو په دې وخت کې په کار بیا داد چې سړی ځان د ډول اغیز نه وسات.
یو لیکوال شاعر چې روسته بیا ژورنالیست شوی وي، ځوان وی، هغه ته ستا توصیه څه ده؟
عبد صاحب، زما خپل تجربه دا ده، یو وخت ما د سولې لپاره ډرامې لیکلې چې سولې څنګه راتللی شي. یو ځای کې مې کار کو، نو زه هلته په ذهني تور باندې دغومره په دې موضوع کې ورننوتلی وم چې ما به په خوب کې دا ځانمرګي بریدونه او چاودنې او وژنې دا شیان مې په خوب کې لیدل. ما به کوشش کوم چې خلکو ته دا څرګنده کړم چې دا شیان چې دي دا د انسانیت سره نه ښایي، او دا نه د اسلام کار دی، نه د پښتو کار دی، نه د انسانیت کار دی. خوزه د دومره غزمن کړه او ما چې څنګه مخکې ول زما تخیل واجب به ما څنګه چل وکړ. اوس زه یوازې په خپل رسمي وخت کې د میډیا کارکونکو هم خو چې د رسمي وخت نه راوزم، زه ډیر زیات کوشش کوم چې زه یو عام کس پاتې شم، په داسې شیانو ځان مصروف کوم چې هغه زما د میډیا سره هیڅ کار نه لري. همدا وجه ده چې ما چې کله میډیا کې دلته په کار شروع کړ په افغانستان کې، نو اول یو څو کال زما لپاره ډیر سخت و. ما نه پکې شاعري وکړای شوله، نه مې پکې صحیح مطالعه وکړای شوله، ځکه ما ځان د دغه ز نن شو ایستله. اوس می چې ځان لپاره دا دغه جوړ کړی چې کوم وخت مې رسمي کار ز ژورنالیست صحافین چې رسمي کار مخلاص بیا زه یو عام فرد ځنی سبوم کوشش کوم هغه فعالیتونه کوم چې کوم یو عام فرد کوي یا یو عام انسان کوي. زه فکر کوم کو نور مرګري صحافین دغه دی اصل ته پام وکړي، نو هغه هم کولای شي چې خپل تخلیقي توانایي وساتي.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد حسین.
تقدیر سر تدبیر کول خدایا دائے توجودا غفلا دے منتظر یم او شبگیر کول
چد سروخ کو جرگا سرشتا نن وات دتا سر کبل ہم اس میں دسر دنو بس اخ کو نور بہر کبل مینا دیو لگوی لمبے کرما ماس بدلی مینا دیو لگوی لمبے کرما ماس بدلی مینا دیو لگوی لمبے کرما ماس بدلی مینا دیو لگوی